تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې. پر طالبانو د افغانستان د حکومت دا تور به چې اوس د سولې د خبرو دوهم پړاو پیلېږي څه ډول اغېز وکړي د چارو د یوه کتونکي نظر واخلو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
ارګوی طالبانو د بریدونو تګلارې بدله کړې. په غزنی کې لا هم د برمته شو کسانو برخلیک نه دی معلوم، او په امریکا هند او لاتینی امریکا کې د کورونا وایروس د بدلون موندلې بڼې پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي کابل کې د طالبانو جنگی تګلارې بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. صدیقی نن پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا تګلارې برید او انکار دی، او زیاته کړې ده چې وروستیو اونیو کې کابل کې هدفي وژنې طالبانو کړي دي. صدیقی ویلي له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره، وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي و چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو او حقانی شبکې لاسونه دي. طالبانو بیا څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ملکي کسانو، مدني فعالانو او خبریالانو په هدفي وژنو کې لاس نه لري. کابل کې پولیسو هغه درې تنه غله ونیول چې له یو کوره یې زیاته اندازه سره زر غلا کړي وو. د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته ویلي د غلو پرون د شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره زر د قصبې سیمه کې له یو کوره وړي وو. په کوم انځور کې چې پولیسو رسنیو ته لیږلی د سرو زرو څو غاړکۍ او بنګړي ښکاري، او تورن کسان هم په ظاهره تنکي ځوانان دي. کابل کې د وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ یې په وړاندې مبارزه چټکه شوه. د کابل چارواکي او یو شمیر اوسیدونکي وایي د غلا غدیو کچه تر یوې اندازې اوس راکمه شوې ده. تمه ده چې د کورونا پر ضد واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویل
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده، آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي، او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
خاغلی سمسور زیاته کړه چې افغانستان ته د کورونا وایروس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې بشپړ شي. معلوماتو ته د ورلد میتروز معلوماتي پاڼې د شمیرو لمخې په افغانستان کې له 250 زیات کسان په کورونا اخته شوي، او له عمله یې هم 2000 تنه مړه شوي دي، خو نارسمي شمیرې بیا چارواکو له دې لوړې ښودلې. چارواکي وایي لا هم په غزنی کې د برمته شو کسانو برخلیک نه دی معلوم. د غزنی د امنیت قومندانۍ ویان احمد خان سیرت تیره شپه ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې د ولایتي شورا غړو د سیمې قومي مشرانو او مخورو هڅې پیل کړي چې دغه کسان راخوشي شي. دولتي چارواکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو وسلوالو طالبانو د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په زردالو سیمه کې څو ځلې له موټرو څخه تر 25 زیات کسان ښکته کړي او لزان سره بولی دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبت پیښې لیدل شوې چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. د وایروس دغه بڼه تر اصلي هغې چټکه خپریږي، او له نښو نښانو داسې ښکاري چې اوس نږدې ټولې نړۍ ته رسېدلې. د وایروس دغه بدلون موندلې بڼه تر اوسه 40 هیوادونو کې لیدل شوې چې کاناډا، استرالیا او دغه راز د اروپا، آسیا او منځني ختیځ ځینې هیوادونه پکې دي. له دې سره د هغو دولتونو شمیر په زیاتېدو دی چې د وایروس د مخنیوي لپاره د وګړو پر تګ راتګ بندیز لګوي. له دې سره سره داسې هیلې پیدا شوې چې تر راتلونکي پسرلي او اوړي پورې به د کورونا پر ضد بېلابېلو واکسینونو ته خلک پراخ لاسرسی پیدا کړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. نوموړي د دسمبر پر 9 د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د واکسینو د ویش پر لړۍ انتقاد وکړ او دا پلان یې وروسته پاتې وباله. د ولسمشر ټرمپ ادارې پلان درلود چې د روان کال تر پایه 40 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. د دې ناروغۍ د کنټرول مرکزونو د معلوماتو له مخې یوازې 12.4 میلیونه دوز واکسین ویشل شوی او 2.1 میلیونه وګړي د یاد واکسین لومړنی دوزونه اخیستي. جو بایدن ویلي که دا لړۍ د اوس په څیر روانه وي، د امریکا د خلکو واکسیناسیون چارې به میاشتې نه بلکې کلونه وخت ونیسي. منتخب ولسمشر د روانې میاشتې په سر کې ژمنه کړې وه چې د خپلې کاري دورې په لومړیو 100 ورځو کې به 100 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. او د روسیې د څېړنو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانستې ده. دغه کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د ده د فساد ضد ادارې له لوري 100 میلیونه روبل غلا کړي دي. د دغه دوسیې چې تیره ورځ پرانستل شوې، نوې پوښتنې راپورته کړي چې که ناوالنی په دې تور محکوم شي، د اوږده بند له سزا سره به مخامخ شي.
خبرنه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت یې نه اخلي مخه کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له څخه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتژۍ دی چې وروسته له مذاکراتو سره همهاله دوی شروع کړی.
د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څکم یوه اونۍ وروسته به مرکچیان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې په دوحه کې پیلوي. دا ډول څرګندونې به د سولې د راتلونکو خبرو اغیز ونه کړي. د سیاسي چارو د یو کارپو نظر اخلو په دې اړه دا به هم واوري چې د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو په لړ کې د کډوالو نړیوالې ادارې هم د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست سره مرسته وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې به بیا هم د کورونا په باب واوري چې د کورونا په نوې بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې موندل شوی و، په متحدو ایالتونو، هند او لاتینې امریکا کې هم موندل شوی او دا ښیي چې دا ویروس د وایروس دغه بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سرایت کوي. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو لمړی د سولې موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي طالبان برید کوي او مسؤلیت نه اخلي. دا د دې ډلې د سولې په نوم د ستراتیژۍ و برخه ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي طالبان غواړي په دې کار سره افغان حکومت د نړیوالو او د افغانانو په ذهنونو کې کمزوري وښيي. څو د ده په وینا یوې کاذبې هیلې سره د سولې په مذاکراتو کې لاس بری اوسي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده 6 ورځې وروسته، یعنی د راتلونکي سیشن بی پر ورځ، بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ملکچي پلاوي د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا موضوع له کابل زمو همکار تعقیب کړي. نور جزئیات به انترې واورو. مهرباني.
ولسمشر وانی په کابل کې ورسته هدفي ورژنه او بریدونه د طالبانو د برید او انکار کونو د هغې ستراتیژي برخه بولي چې په خبره یې د سولې په نوم یې مختوري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، له دې بریدونو موخه د ویرې، وحشت او ناهیلۍ خپرول دي او طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. خغلی صدیقي زیاتوي له دې کار د طالبانو بله موخه د افغانانو ترمنځ او په نړۍ کې د افغان حکومت ضعیف ښودل دي. سولې د لارې دی وکول شي د سولې په خبرو کې برلاسي او اوسي. ولسمشر ماڼۍ وایي طالبان په دې کار سره د خلکو لکر کې پراته بل څه په لاس نه وي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینا پال
طالبان حمله کوي او بیا له څخه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې وروسته له مذاکراتو سره همهاله دوی شروع کړی. دوی غواړي چې د افغانستان نظام د خلکو په وړاندې باندې همدارنګه په ملي او نړیواله کچه باندې ضعیف وشي. طالبان د دوو اعمالو په ترسره کولو سره یوازې دا چې د دوی په وړاندې باندې نفرت د افغانستان د خلکو زیاتېږي بله په لاسته راوړنه نه ده.
دا په داسې حال کې دا چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابیه ونډه کې وویل ډیری هغه کسان چې په هدفي وژنو کې لاس لري د طالبانو او حقاني شبکې غړي دي. طالبان بیا د افغان حکومت د اداره دوي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ورسته هدفي وژنې د افغان حکومت کار بلل او په دې پیښو کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړي. د افغانستان حکومت داسې مهال هدفي وژنې سولې خبرو سره تړلي بولي چې تمه ده د جدي په 15مه په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ د سولې بیا ځلي خبرې پیل شي. که هم د ملي مصالحې عالي شورا وایي تخنیکي کمیټه پر دې کار کوي چې د اسلامي نظام تشریح او د سولې تګلاره جوړه کړي، خو د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی وایي دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي او په اساسي قانون کې د اسلامي نظام روښانه تعریف شته. د پلاوی په خپل ټویټر باندې لیکلي د مذاکره کوونکو پلاوی په جوړښت کې پیاوړي قانون پوهان او دینی عالمان شته او د اړتیا پر مهال د نظام د تشریح لپاره به اساسي قانون ته مراجعه کوي، خو که اړتیا شوه د هیواد مخکښو دینی عالمانو او مخکښو قانون پوهانو څخه به هم مشوره اخلي.
بله مننه قدر من اوریدونکو، او امر دل چې د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې ورستو کې سولې په نومي وي ستراتیژي ته چې بریټ کوي او مسولیت نه اخلي مخه کړی ده. له کابل د سیاسي حقوق چارو پو فاروق بشر هم را سره وصل دی. بشر صاحب خبرونه تخره غلاست.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته او نور هغه چا چې دا او سره ارتباط نشي.
بشر صاحب، د افغانستان حکومت پر طالبانو دغه تور داسې مهال پوری کوي چې شپږ ورځې وروسته به د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لورو مرکچیان بیا سره کینی. مخکې د دوی ترمنځ په خبرو کې ویل شوی چې باید دواړه خواوې له داسې سرګندونو ډډه وکړي چې پر دغو خبرو بد اغیز کوي. فکر نه کوي چې دا ډول سرګندونې به د سولې راتلونکي خبرې تر خپل سوري لاندې راولي؟
دا هم سلامونه. زه دا چې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې هوست نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي او په افغان ولس مصیبتونه خلاص شي. تاسو پخپله اوریدلی دي او تاسو پخپله نشر کړي دي چې هغه علایم آثار چې دوی دا د بریدونو په هکله پیدا کړی دي او هغه کسان چې نیولي دي په دې ارتباط سرګند سره په ثابت شوی دی. چرانچې په هلمند کې کله چې د ازادي راډیو خبریال ووژل شو یا ترور شو، که طالبانو چې نیول شوي دي دوی اقرار کوي چې دوی ته پخپله کړي. په همدې ترتیب سره کله چې په ډنګرار کې هغه کېږي داعش ملامت کړی یا داعش نیول شوی دي، نو له دې کبله دوی په دې ترتیب سره هر څومره دروغ وایي افغانستان افغان ولس ته دا څرګندېږي چې دغسې انفجار او انتحار او هدفي وژنه چې کېږي غیر له دې چې د طالبانو لاسته کېږي. زه دا داعشان د طالبانو څخه جلا نه بولم، ځکه چې دا داعشان د طالبانو ډلې څخه جلا شوي دي، دوی سابقه طالبان دي یا د القاعدې غړي دي. نو دې کبله داسې باید وویل شي چې تر څو چې حسنیت پیدا نه شي د دواړو خواوو او دغه مذاکرات که مشکل لاړ شي دغه مذاکرات به نتیجه ورنه کړي.
بله،
په دې چې یو په بل باندې اعتماد نشته، تر اوسه دوی د افغانستان حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی.
بله بشر صاحب،
مذاکرات چې دوی کېږي وایي د افغانستان ولې سره بنډاغه کوو.
بشر صاحب، له دې مخکې هم ډېرو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی، په تېر بیا د هغو حملو چې پکې ډېر ملکیان وژل شوي یا انټاپیان شوي دي، فکر نه کوئ چې اوس د افغانستان حکومت ترې یو ډول تر فشار لاندې دی؟ په تېر بیا دغه د وروستیو هدفي وژنو چې د رسنیو کارکوونکي او د مدني ټولنې فعالان ډېر په نښه شوي، نړیوالو هم ډېر فشار پرې راوستی چې باید د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره حکومت جدي اقدامات وکړي، عاملان او پیژنې. دا د تیرو 19 کلونو یو بیان ازادي په افغانستان کې وستر لاسته وړنه بلل شوی، په دې شکل غواړي چې دا توپ یو بل خواته ورګزار کړي، فکر نه کوي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دا توپ د طالبانو په میدان کې واچوي، ځکه چې افغان ولست دا سرګند دی چې د هغه تاریخ نه چې دغه جنگونه شروع شوي دي، انتحار او انفجار چې شروع شوي دي، په دې کې زیاتوالې راغلی، کموالی دی راغلی. هغه قرارداد چې د خلیلزاد سره طالبان وتړه، په دې کې واضح ویل شوي چې باید اورکم وي په افغانستان کې، او ضمن دا زمینه مساعد شي چې د افغانستان ولس سره دوی یو اصول وکړي. هماغه علت و چې دغه تقریبا 15 زره بندیان یا 15 زره بندیان خوشې شو، او په دې ترتیب سره دوی ویلي و چې دا اور کم دا غږی فرانس په خپل امریکا او خلیزاد وای چې طالبان هم سره منلي و چې دا افغانستان کې اور کم به وشي او یا دا خپل اجازه نشي دا انفجار او انتحارات حال دا چې موږ تاسو ویلي چې دا انفجار او انتحارات نه یوازې دا چې په مرکز کې بلکې په محلاتو کې دوی پر غافلی او صوبه دې حمله کوي او بشار اسکار او وژني او ملکی خلک وژني بم چاچول کیږي دا ټول د فکر کوم دا یو تاکتیک دی چې غواړي په دې ترتیب سره طالبان او نړیوال ټولنه ته وخی چې مونږ په دې هغه کې لا بلاسي فلان چې کاڅو په یاد وي یو وخت دا د طالبانو نمایندګان په دې صورت سره واضح ول چې موږ افریقایانو په ګډه کړې اوس افغانستان به هم په حکومت نه په ګډه
بشر صاحب
نو هغه دوی چې فکر کوي چې د لاندې له لارې نه دوی کوم امتیاز نه سره راولل شي غل دې چې د خلکو نفرت دوی په مقابل کې زیات شي بل به چې نه
لاند که جواب راکی اوس راتلون کې سیشن بیا د دوړو لورو ترمن د سولې خبرې پیلي کوم ورته امیدوار یاس چې دا زل بده خبرې ډیر وختونه نسی او یو نتیجه باور کی
زه په دې باندې چې دا مذاکره کله چې دوی په ګاګر هغه کې کړه لار باندې دوه هغه وخت ونیو په څنګه بیا چې وخت ونیو دا مذاکرات به حداقل کلونه دوام کوي ځکه چې دوی د خپل هدف نه تر اوسه لا نه دي تسوي هغه امارات اوس هم دی وايي امارات اسلامي د امارات اسلامي نه دي تسوي دي او جمهوریت دوی نه مانی او هغه چې افغانستان اساسي قانون او جمهوریت باندې ازادي د مطبوعات باندې ازادي د اخلاقي معلوماتو باندې ټینګار کوي نو د دې قبل دغه دوه مهم شته چې د حکومت شکل او د دینی مسایلو په اړه په ارتباط د ټولو څخه نتیجې ته ورسیږي د دې فکر کوم چې دا مذاکرات وخت پام وکړي
ډیر مننه د سیاسي او حقوقي چارو په فاروق بشرو چې د افغانستان د حکومت د نوې ادعا په اړه چې وایي طالبان برید کوي او مسولیت نه اخلي دا د دلی د سولې په نوم د استراتیژي یو برخه ده او هدف یې هم دا دی چې د افغانستان حکومت د افغانانو په منځ کې کمزوري وخی او همه د نړیوالو په وړاندې ضعیف وخی خپل نظر سره شریک او ازادي لرو او ری هر ورځ د سهار له وجود مخام تر وو بجو خبرونه کوو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کې دونکو د اسد الله لودین هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د اداري فساد له امله ساکاله وایي په شفاف ډول نه دی راټول شوی د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانچ نن ازادي رادیو ته ویل چې دا وزارت هڅه کوي چې د سیستم په الکترونیکی کولو سره له فساد سره کلکه مبارزه وکړي د هیله څرګندوي چې د ترانسپورتي اوایدو په بانکي کې دوه سره به وزارت کې د فساد کچه راټیټه او اوایدو به په شفاف ډول راټول شي د ترانسپورت وزارت د اوایدو پر راټولولو کې د فساد خبره داسې مهال کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله دغه وزارت ملیونونه افغان زیان کړی د افغانستان د ترانسپورت وزیر قدرت الله زکی هم د ترانسپورت وزارت د اندېخنی وړ بللې او 13 ورځې د ویناس پر مهال ویلي و چې دغه وزارت له فساد سره د مبارزې لپاره د نویو لارو چارو لټه پیل کړي د ترانسپورت وزارت مسولینو تر دې مخکې ویلي و چې د 13 کال وایید 1.5 میلیونه افغانۍ تر رسیدل حال دا چې 3 کال دغه وایید یوازې 80 میلیونه افغانۍ دي د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي روان کال په هیواد کې د وریجو کرکیله او حاصلات 15% کې زیات شوی د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته ویلي چې تیر کال د وریجو حاصلات 383000 متریک ټن وو خو د نوې سروې د راپور پر بنسټ روان کال د 50000 ټن په زیاتوالي سره دغه حاصلات 440000 متریک ټن ته رسیدلی دي نموولی ویل تیر کال د هیواد د شولې کروندې 1.8 هکتار وی په داس حال کې چې د نوې سروې پر اساس سږ کال د شولې کروندې د 1.5 هکتار په زیاتوالي سره 4.15 هکتار ته رسیدلی دي د کرنې وزارت وایي په هیواد کې د وریجو کرکیله او حاصلات د 1990 مریض کال پر تلا په 1990 کال کې نږدې 15% زیات شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ 15 پوله یو یورو درنوی افغانی او یا پولا یو انګلیسی پاوند یو سلو درې افغانی یو سعودي ریال شل افغانی پنځه سبخت پولا زر ایرانی تومن درې افغانی پنځه لس پولا زر هندی روپی یو زر پنځه سبخت افغانی او زر پاکستانی روپی څلور سو نه اوی افغانی
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورې د لو سمې ونړیواله موضوع راخلو د کورونا په نوي بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې موندل شوی او په متحده ایالاتونو هند او لاتین امریکا کې هم په حساب شوی او دا ښیي چې د وایروس دغه بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سره یاد کوي د موضوع زما همکار ملالی بشیر تعقیب کړي نور جزئیات به ترې واورو ملالی جان مهرباني
مننه نوري تاسو په امریکا او لاتین امریکا کانادا استرالیا او لشتر لژه شلو اروپایي اسیایي او مدني ختی زیوادونو کې د دغه نوی کورونا وایروس پیښه پرون د دسمبر 19 مته تایید شو او ویل کېږي چې ټولې نښې نشانې داسې ښیي چې د وایروس دغه نوی بڼه په ټول نړۍ کې خپره شوې ده په دغه ټولو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوی بڼه چې واریانت وایروس بلل کېږي پیژندل شوی او له همدې کبله دولتونه ارتوی چې یو ځل بیا پر سفر محدودیت وضع کړي له دې کبله چې د کورونا وایروس دا بڼه په ډیر سرعت سره انتقالیږي د اروپای ټولنې د روغتیا ادارې خبرداري ورکړي چې ډیر خلک په دې وایروس اختصاصي یو ځل بیا د بستر کېدونکو کسانو او مړینو شمیر زیاتېدای شي د یادولو وړ ده چې یو اونۍ مخکې برتانیې د کورونا وایروس د نوې ډول یا واریانت وایروس د خپرېدو له کبله په لندن او جنوب ختیځ انګلند کې محدودیت اعلان کړی وو لومړی ځل د وایروس دا ډول په سپتمبر میاشت کې وپیژندل شو په تاسو حال کې چې دا وایروس مخ پر خپرېدو دی د نیویارک ریو د جنیرو او سیدنی په ګډون په ټوله نړۍ کې د نوي کال د منځلو مراسم محدود شوي دي پر دې نه هله کوونکی وضعیت سربېره په 2018 کال کې هله ست چې په پسرلی او دوبي کې به خلک ګڼو واکسینو ته لاسرسي ولري شاوخوا ټول اروپایي ټولنې هیوادونو د تیرې یک شنبه په ورځ د واکسیناسیون کمپاین پیل کړ خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې معلومه نه ده چې آیا دا نوی بڼه وایروس به د واکسین هڅې بې ځایه کړي که څنګه که څه هم امریکا او اروپا د واکسین کمپاین ورو روان کړی دی اسرائیل په یوازې نه ورځو کې 15 لک کسان واکسین کړي چې دا د دې هیواد د نفوس 15% برخه جوړوي نورې سره
بله ملالای بشیر تاسو نه مننه قدر من اوریدونکو و امر دل چې د وایروس نوې بڼه په چټکۍ سره په نړۍ کې د سرایت په حال کې ده خو تر اوسه پورې دغه نوې بڼه کوم مورد په افغانستان کې نه ده ثبت شوی په افغانستان کې هم د کورونا رسمي شمیرې یا هغه چې په کورونا باندې اخته شوی تقریبا له 5000 زیات کسان پر دغه وایروس اخته شوی دی او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم وایي چې په شپږو میاشتو کې به د کورونا وایروس ضد واکسین هم افغانستان ته ورسیږي د افغانستان عامه روغتیا وزارت سره هم د کورونا وبا په وړاندې مبارزه په برخه کې د مرستو په لړ کې د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان سی آر هم پروند د ننګرهار د عامه روغتیا له ریاست سره یو څه مرسته وکړه د 45000 امریکایي ډالر په ارزښت په دغو مرستو کې دوه وینټلرونه هم شامل دي نور به د موږ د مشال رادیو د همکار پر دې راپور کې واورو
د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی په دې موقع خبري اعلان وویل د مرسته به د کورونا پر تجريدي روغتون سربېره دوه نور روغتونونو ته د ټاکل شوی اندازې په اساس ورکړل شي
دا د ننګرهار حوزوي روغتون د کورونا تجرید مرکز او د فاطمه زهرا شپخانو د پاره دي په دې کې نه کلمه حفاظتي وسایل دي چې ماسک دی ګاون دی دسکش دی کیټ دی او هند سانیټایزر دی او دوه دانی وینټیلیټر دي چې هغه سیارې دي رسمن مونږ ته تسلیم شو درې وړ روغتونونه وای دا خپل سهم چې کوم دوی په لیس کې ورته جدا کړی دی البته زمونږ سره په تفاهم باندې کوم ځکه چې څومره ضرورت دی هغه اوس جدا کیږي دوی ته تسلیمیږي
د ننګرهار والی زیول حق امرخیل د کډوالو نړیوالې ادارې مننه وکړه چې له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د حفاظتي توکو مرسته وکړه نو موړي له نورو نړیوالو ادارو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه
زه د زړه له کومې مننه کوم د نسار د ادارې څخه چې په دې سختو حالاتو کې د غمرسته برابر کړل امیدوارم چې همدغه سي هغه نور نړیوال نه هدو نه دوی هم مرسته وکړي دویمه صپه د کورونا ډیرو ممالک کې ډیر په سرعت باندې روانه ده. افغانستان هم یو د هغې د برخې څخه ده. نو انشاءالله هغه تدابیر او هغه څه چې زموږ په توان کې وي د خپل اعظمي کوشش کوو چې لازم تدابیر ولرو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر دوراني په وینا په تیره یوه میاشت کې په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کورونا په ویروس اخته شوي چې له ډلې لس تنه مړه شوي دي، خو زیاتوي چې د تیرو لسو ورځو راهیسې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې ورځ تر بلې کموالی راځي، چې دا مهال ورسره 15 تنه په تجریدي روغتون کې بستر دي. د ده په خبره د کورونا په لومړۍ څپه کې په ننګرهار کې 46% کسان په کورونا اخته شوي ول.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو اوري وړاندې د خبرونه په دوهمنی مې کې د سولې په اړه ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مهیروي. خو اوس د کابل چاپی ورسپانو ته انکتنه کوو. فریبا ظاهر ته وښو شو
مصر رسپانی په حیرتانو بندر کې د رشوت اخیستو پر مهال د مشرانو جرګې د دریو غړیو نیول کېدل شو اقدام بللی، خو ټینګار کړی چې تر دې وړاندې هم ځینې چارواکي په فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي، خو سزا نه ده ورکړل شوې. لیکوال د فساد د قضیه یو شعار او کمپاین یاد کړی. لیکوال یو شمیر دلایل لیکلي چې همدا اوس هم د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون ګڼ شمیر برحاله حکومتي چارواکي د فساد او بډو اخیستو اړوند په لویو قضیو کې شکل دي، خو په وینا یې حکومت بیا په دې برخه کې دوګون چلند کوي. ورسپانه ادا کړی چې حکومت د دغو سناتورانو دوسیه ذکر سنې ذکرې تر څو له نړیوالو فشارونو ځان خلاص کړي او مرستې را جلب کړي. لیکوال ټینګار کړی چې د حکومت له دا ډول تکراری ژمنو خلک ستړي سوي دي، او په وینا یې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې عملی او کوټلي ګامونه پورته کړي. هشته صبح ورسپانې هم د فساد په تور د دریو سناتورانو د نیول کېدو په مسالې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان د جزا په کوټ کې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکونکي دواړه مجرمان بلل شوي او دواړو ته سزا ټاکل شوې. خو د لیکوال په وینا په خواشینۍ سره چې په دغه قضیه کې د هغو کسانو نمونه نه دی اخیستل شوی کوم چې دغو سناتورانو ته د 40,000 ډالر رشوت وړاندیز یې کړی و. سرمقاله کې ټینګار شوی چې اړتیا د څو حق کسان هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي کوم چې په دې قضیه کې همکاري کړي او زمينه یې برابر کړې ده، او هیواد دولتي ورسپانې د هدف وژنو په اړه په ملي او نړیواله کچه اندیښنو ته اشاره کړې ده. لیکلي چې په افغانستان کې ورستیو هدف وژنو نه یوازې د سولې بهیر تر نیوکو لاندې راوستي، بلکې د رسنیو، مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالینو او دغه راز د ملت سرسړیو فعالیتونه او د کار ساحه هم تنګ کړې ده. وړاندې د اروپای ټولنې او امریکا د استازو ورستي څرګندونې راخستل شوی چې د افغان ژورنالستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. ورسپانې ټینګار کړی چې تر کومه نړیواله ټولنه له خپل عمده فشار کار وانخلي او د ترهګرۍ او اورپکۍ د ځالو له منځه وړلو او تمویل سرچینې بندولو ته په جدي توګه مخه نه کړي، نو ویره ده چې دغه حالت به سیمه او نړۍ هم وګواښي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم جزیر رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. زما جن لغزنی ولا خبر کوم تاسو غواړم وایم کوم مسافر چې افغانستان د ګوی ته سفر کوي، نو دوی ته څل زر افغانۍ باندې یو طرف ته ټکټ ورکول کیږي، او ما چې ولا ټکټونه په نو زر یا لږ زر افغانۍ باندې وو بل دوی باندې کرونا من پی تی اس لزان سره ولري هغه تیس هم په 15,000 افغانۍ باندې ورکول کیږي. نو دا مسافر سره ظلم ده. د ازادي راډیو مسلمان څنګه ورته نه ده چې تاسو نو مسلو چارواکو ته خاوري شرکتو له مسلمان سره خبرې وکړي بیا خپل هغه من مسافر ته هله ده چې خپل आवाज اوچت کړي.
السلام علیکم رورا رفیق الله ایم د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. رورا خراب حکومت ولی روان ده، خراب حکومت ولی خلک دې تر کړی چې د حکومت سي فاصله پیدا شي، یو خو بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي، او بلې خوا ته وروڼه په افغانستان کې جنگ دی، جګړې دي، او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅېږي. یعنې یوه بوجۍ اوړه دلته په 15,000 افغانۍ خرڅېږي. حکومت دې ته په نورو هېوادونو کې نرخنامه موجود دی. د ښاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ د ښاروالۍ نه دا غوښتنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مدان ورده تخفل ول فارید سری غونډې خبره کوم. ورور رازمز مکتب چې دې څخه نه نړیری د سر انداري منداري ماشتي موږ د حکومت سره دا غوښتنه غواړو چې دا یې ورزول لري شروع را جوړ کړي چې موږ ډیر سر په تکلیف یې ښه دې را مکتب د شنان طبقان کې وای یا خاتون یې کار ورور ډیر یخ پکښه دې تاسو دا د دې راډیو سره ډیر مننه کوم
زمان محمد هاشم دې د کندهار ولایت خبري کوم ما پیغام دا دی سوال او مطلب ته چې کتون لاس واخلي په دې ژمي کې خلک ډیر په عذاب دي چې خپل کورو ته ستانه شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د آزادۍ رادیو په سپټون کې ماشين کې مورا لګلی او کوم غوښتي وي بیا هم کولای شي چې د هغو مهمو موضوعاتو په اړه چې د آزادۍ رادیو لارې او ری خپل نظریات را سره شریک کړي کولای شي چې په دغه شمیرې خپل پیغام پریږدي 200 240 301 او سم اسد الله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه به ووروي.
د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای کابل کې د طالبانو جنگي تګلارې بدل شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسولیت نه اخلي. صدیقی ویلي لدې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره وحشت او ناهیلی خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. خو طالبانو بیا لدې وړاندې ویلي چې دوی د ملکی کسانو او مدني فعالانو د غرس خبريالانو په هدفي وجنو کې لاس نه لري. کابل کې پولیسو هغه درې تنه غلې ونیول چې له وکورې زیاته اندازه سره زر غلا کړي وو. د امنیت قمندانې ویاند فردوس فرامرز رسنوي ته ویلي د غلو پروند شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت سره زر د قصبي سیمه کې له وکوره وړي وو. تمه ده چې د کورونا پر ضد واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږ میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. د خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي رادیو ته وکړه. چارواکی وای لا هم په غزنی کې د برمتشو کسانو برخلیک نه دی معلوم. د غزنی د امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې دوی هلته د ولایتي شورا د غړو او قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅه پیل کړي چې دغه کسانو څرک ولګیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبت پیښې لیدل شوې چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یو جنایي دوسیه پرانیسته. د دغه کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د فساد ضد ادارې له لوري سلګونه میلیونه روبل غلا کړي دي.
د دې او نورو خبرونو ان تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولای پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان حکومت وی طالبانو په دې ورستو کې د سولې په نوم یو ستراتیژي ته چې بریټ کوي او مسولیت نه اخلي مخه کړې ده. د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پوری کوي چې څه کم یو ونی ورسته، یعنی د راتلونکي سیشن به په ورځ به مرکچان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې په دوحه کې امپایل کړي. د سولې د خبرو باندې مو 25 دقیقې بحث کړی. د بحث زمو همکار اجمل ان ترتیب کړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه، زه اجملند مو د ازادۍ رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو هرکلی کوم. سره لدې چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې و چې د سولې بل پړاو خبرې د افغانستان کې د نن پیل شي، خو اوس د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو دواړو ویلي چې خبرې به د جنوري په 15 بیرته دوحه کې پیلېږي. د خبرو د پیل دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو چې ډېرې ځوانان دي هدفي وژنو زور اخیستی. آیا د دې وژنو موخه د سولې د خبرو ګډوډول دي؟ هغه څوک چې د دې بریدونو له لارې د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې کوي څوک دي؟ د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې څومره همکار دي؟ د سولې په خبرو کې د هغه ځوان نسل استازولي څومره ده چې په وروستیو 20 کلونو کې د بیان له ازادۍ او نسبي مدني ازادۍ سره راستر شوي؟ دا د ته ورته د نورو پښتنو د ځواب لپاره را سره په دې بحث کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي خکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون د ټلیفون لاري یو ځای شوی. دواړو ته هر کله وایم او په بحث کې د ګډون د بلنې د منلو مننه ترې کوم. خلا زدران، افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې وه چې بل پړاو خبرې دي افغانستان کې پایل شي، خو اوس دواړو لورو ویلي چې په دوحه کې به پیلېږي. ستاسو په فکر دا پریکړه څنګه ده؟
مننه چې زه مو راوبللم. زه به د یوې عام افغانې وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم، او هغه دا چې جنګ د اوس دپاره د افغانانو تر منځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنګ د دواړو افغانو لورو تر منځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کېده، لازمه دا وه، معقوله دا وه چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو په دې پوهیږئ چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی، او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کېږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیه ته کابل شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. دې ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټې، سری کرښې، غوښتنې، اندېښنې، دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. موږ ته څوک دا تضمین
راکولی شي؟ زدران، تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوئ، او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د شلو کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډېر بدل شوی، یا د ژوند بڼه ډېره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه. د مذاکراتو د پایل نه تر دې دمه، او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې، د هیڅ لوري نه، نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري، هغه سیاسي پریکړه ده، هغه د بعضې علایقو د پالولو پر اساس شوي ده، سمبولیک ونډه ورکړل شوي ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ نسل، چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت ټاکي، په هغه کې موږ شتون نه لرو. نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه؟ نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوري، بلکې د ټولو افغانانو لیدلوري واضح کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره حتمن په تماس کې. د افغان ځوانانو په برخه کې ډېری هڅې د نړیوالې ټولنې وي چې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوئ چې نړیوال ملاتړ څومره شته د لام د افغان ځوانانو د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه؟
زه خپله شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه، اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېرې کچې پورې د بشري حقونو، د ښځو حقونو، نو د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمند دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل، په دې تېرو کلونو کې هم د دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو، په دې ځای کې یو چې کولای شو حداقل خپل نظر ولرو، غږ ولرو، تعلیم وکړو او فعاله واوسیږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي، پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي، چې هغه امریکا ده. زه فکر نه کوم چې هغه دې ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه واوسیږي زموږ شتون یا نه شتون، زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي، دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط ماضي فقط دونه غواړي چې د دوه ځای نه خپل اپخا او بس ځکه نور دلته ګټه نه تامینېږي او هغه اصلي هوا د چې کیدای شي په دوه لور باندې تاثیر ولري د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي متاسفانه زه چې څونه وینم اروپایي هیوادونه نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلک نه زیانمنوي او لاسته راوړنې به نه قرباني کوي اما دا چې د دوی هڅې به تر کومه حده پورې دوام ولري ځکه دوی هم په دې تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړې ده دلته
مننه ښکلا ستران د افغانستان د ملي مسالې د شورا ویان فریدون خوزون هم را سره دی ښاغلی خوزون مخکې مل ښکلا ستران مو پختل د افغان حکومت وړاندیز چې بل پړاو خبرې دی افغانستان کې وشي خو اوس بیرته په دوحه کې د پایل پریکړه شوې ولې په افغانستان کې د نن د خبرو د دوام وړاندیز ونه منل شو
د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي په وخت وخت چې د افغانانو په توګه تاسو موږ لپاره مهمه ده کشیری موږ د ویجو غوښته چې مذاکرات په خپل خاوره کې تر سره کوو خپل مشکلات خپل حل کوو اما مبوس وخت کې سره د چې موږ د قطر هواد له همکارۍ او قربتو څخه مننه کوو اما یو شمېر وګړي وادونه چې درخواست ورکړی او چې د مذاکرات د غوي په وادونه تر سره شي د کورونا د وایرس له امله غوي بخنه وغوښته او موږ له وال دوستانو هم دا موږ ته تایید کړی چې او په دې خپل مشوره راکړه چې کله مذاکرات به د قطر کې وشي په داخل د افغانستان کې موږ له طالبانو سره مرګیدلی یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغه د سولې د حمایت د ګروپ غوړیتوب لري په یاره موږ بحثونه او مشورې شړې دي هم زموږ سره اوس هم موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې د زمينه مسایل شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو تحریک ترمنځ د مذاکرات افغانستان کې تر سره شي مدوی خبر مذاکرات به تاسو دوا کې او لاندې سره د رهبری کمیټې تصمیم ونیو چې اوس تر څو چې موږ دې انتظار وباسو چې افغانستان کې د مذاکرات او ځای کله دوام پیدا کی او مذاکرات ونځندېږي او خبرې پر مخ لاړ شي هر کله چې د زمينه مسایل شي او دواړو طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي خبره کوم ځکه چې وشي په کوم شرایطو وشي څنګه وشي زمينه تازي څوک کی دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي اما دویم دور مذاکرات په 15 جنوري کې به تاسو واګی ته لیدل
خو لا صدران خغلی خوزون په خبرو کې مو اوریدل چې په 15 جنوري باندې به دواړه حیاتونه بیا خبرې پیلي په داسې حال کې پیلي چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړي توګه دغه هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یو ویره خبره کړې ده د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې روان تحرک سره د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي
دا تړلې دي یعنی که څوک وایي چې دا تړلې نه دي دا به ډېر یو سادهګي وي کوم دا خبره او کسل پیڅه تړلې دي دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی وړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکرات کې برلاسي وسیږي دوی غوښتن ته پام وشي زدام نه وایم دا ټول صرف د طالبان له طرفه کیږي په دې کې مختلف ډلې دي چې هر ډله خلک استعمالوي خلک وژني د ځان د ګټو لپاره ځینې شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي وسیږي ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي په هر نیت او هر دلیل یې کوي د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک چې وژل کیږو قرباني کیږو د دوی د هدفونو لپاره او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده په دې ډول کې دا موږ کړي هر ډله کوي زه فکر نه کوم چې دوی یو
پایته ورسیږي ډیر مننه خغله خوزون په ورستی کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړي استاذي زلمی خلیل زادم پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې ورستی وژنې هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور د سولې د روانه پروسه تهدیدي مخکې هم هغه څوزلی د سولې د ګډوډونکو پنوم باندې یا د سولې د تخریبونکو پنوم یو څه ته اشاره کړې ده تاسو د سولې د غروان بهیر لنګدي څارئ
څه فکر کوي داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپل دغه دوه لوري پکې ښکیل نه وي؟
څنګه دی چې د افغانستان د سولې د پروسې سره مستقیم ځینې کورنۍ او بهرني آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې او هم په سوله کې، او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې تاکید هم کوو چې د سیمې هېوادونه له دې پروسې څخه حمایت وکړي. او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلک به په داخل افغانستان کې یا د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي اوسي، او کېدای شي ځینې به مخاربین هم اوسي. هره پروسه موافقین او مخالفین لري، او زموږ له اړخه یا زموږ له انده هر هغه څوک چې لکه مخکې د بریدونو ته اشاره وکړه، دا ټول بریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت دا زیانمن شي، دا متضرر شي، او دا مذاکرات بې اعتباره شي، د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالی نه شي او نتیجې ته ونه رسیږي. او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د مذاکرات د بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکراتو په مېز کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو درېو میاشتو مذاکراتو لاګټه ثابته کړه، او د ښه نتیجه نه درلوده جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي. نو زه پرې اند یم چې موافقین مخالفین شته، ما دا څه کوي راځي او پرمان هم دغه مسایل به هم سره دي دوی په دې کې ستیل نه چې دې کې ستیل سره ورکړه دی بیا خپل شي شي داسې اقدامات چې هغه لا پروسه نو مسله شي اعتبار هم راځي چې په دې پروسه باندې او دا پروسه ضرورت یې وکړي. که چیرې موږ اوربان ته ورسېږو نو د دغه سي مخربینو لاسونه لندېږي، او یا افغان هم چې کومه مریضي جوړه دي شي جوګه دي چې د دغه سي مخربینو مخنیوي وکړي. اوس په بازار کې ډوډ دی حالات کیږي د سولې د پروسې د
خغلی خوځوند سي په مشخصه توګه نشي ویلې چې څوک داسې شته چې تاسو فکر کوي چې د سولې د دغه بهیر د ګډوډولو هڅه کوي، داسې به څوک یعنی په مجموع کې د اجماع لپاره هڅه وشوي له روسیې سره، له چین سره، له ایران سره، له پاکستان سره، او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بلا بل لوري په اعتماد کې اخیستې دي. نو خپل طالبان هم دارادی چې په دغه ورستی وژنه او نامنې کې د لاس ولري، د تاسو فکر باندې څوک کېدلی شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅه کوي؟
زه نه غواړم چې کوم هیواد یا کوم ډلې یا کوم داخله افغانستان کې کوم جهات نوم واخلم، اما د سولې مخربین موږ پیژنو او د افغانستان خلک هم پیژني. هر هغه څوک چې خپلې جنګ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکېچن وضعیت څخه ګټه اخلي، دا د دوی په او دا د دوی په ګټه طبیعي یا هغوی د سولې مخربین چې اوس غواړي دا پروسه خرابه کړي. هر څوک چې د دوی بریدونو سره مرسته کوي، تمویل او تشهیز کوي، دوی مخربین دي د پروسې. او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډېر کوو چې سیمه ییز رقابتونه افغانستان ته را نوړو، او سیمه ییز رقابتونه د سیمه ییزو هیوادونو یا د نړیوال رقابتونو د نړیوالو هیوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې. دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه له افغانستان سره دوه اوسي. په دې معنی کې د هند پاکستان موضوع مطرح اوسي. هند د افغانستان یو دوست هیواد دی، پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی. موږ لار یو سره جدا تعاملات لرو، او د دې خپل مزید تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وحل شي، او د دې لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې د ایران، امریکا یا د سیمې نور هیوادونه د سیمې او له سیمې باندې هیوادونه د رقابتونو ور دي. افغانستان نه باید د رقابتونو خوګلن اوسي یا دګر اوسي. موږ غواړو چې ټول هیوادونه د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت وکړي، لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې په نامه شته دغه هیوادونه سفرونه وکړي، دوی ټول په وخت نه د سولې پروسې سره د همکارۍ داد ورکړي، او هر هیواد خپل نوبت د سولې پروسې سره مرسته
مرسته کولای شي او د سولې پروسه کې دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت وخت د افغانستان روان وضعیت څخه چې او د مذاکراتو د وضعیت څخه ځینې توضیحات ولرو تر څو دوی سره کوم اندېښنې پیدا کیږي هغه اندېښنې رفع شي او لسول روس ته کوم فرصتونه را پیدا کیږي هغه توضیح شي او تشریح شي دوی د دوه فرصتونو څخه به د راتلونکي لپاره استفاده وکړي او سولې د افغانستان د سیمې د هغو وګټه دی او دا باید دوی ته عمل ثابت شي.
مننه مننه ښاغلی خوزون. کله زدران تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي، ملګری ملتونه د دا ډول باسون لپاره تر ټولو غوره ځای کېدلی شي، څه فکر کوي د سیمې د هیوادونو روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان، هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري، د دوی رول د سولې د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
د ټولو همسایه هیوادونو ونډه ډیره زیاته مهمه ده، ځکه په افغانستان کې چې هر څه پیښیږي د دوی وضعیت مستقیم ډول د تاثیر لاندې راولي، د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي. نو دوی حق لري چې د افغانستان د ټولو پروسه کې د دوی خبره وکړي، خبره یې واورېدل شي، د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي. خو مون باید د دوی ونډه ته د مداخله په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخله اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو لپاره زموږ پروسه سابوتاژ کړي یا موږ قرباني کړي. ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي، دا هم تاوان لري، ځکه اوږدمهاله ډول بیا هم د نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول لپاره د افغانستان خاوره کې
فکر کوي. خپل ځدرن فکر کوي چې په ورستیو ځینو هغه پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي، د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
طبعاً لاس ولري، خصوصاً د پاکستان سره موږ اصلا ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخله لرلې دي، ولې دوی داسې بلاله مداخله نه کوي. د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او دوی په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او تصمیم ګیري. نو د دې ټولو د مهارول دپاره او د نیک همکارۍ د جلب دپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي، نه دا چې دلته څنګه.
په فریدون خوزون، تاسو ته بیرته راشو. مخکې کلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي، دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکه ده. تاسو خپل هم د افغان ځوانانو لډلې فکر کوئ چې دغه نسل چې په تیرو 15 کلونو کې راپورته شوی، رالوی شوی، د ژوند یو نوې بڼه، یو جلا بڼه، د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی، دا ډله استازولي لري د سولې په خبرو کې؟
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټولو اقشارو ونډه باید خوندي اوسي. سره دې چې په موږ دا انتقاد دی چې په حیات نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بحثونو د اشایي عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نقشه جوړه شوې ده، ټولې د ځوانانو ونډه خاصه مهمه ده. زه فکر کوم چې ټولو افکارو ته متناسبه ونډه په نظر کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاص ازولي شوې ده. اوس موږ له څلورو نه څو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په حجمي عمومي کې یو مجلس دی، هغه هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده. او کوم د لارې نقشه او میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ کړی په هغه کې مکثر ځوانان کار کوي او اکثر خصوصا په تخنیکي مسایلو کې، او د مذاکراتي ټیم تخنیکی ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي. په دې سره چې ځوانان د کار وړتیا لري، په ژبه پوهیږي، په تخنیکی مسائلو پوهیږي، دوی کاملا ورته آماده دي. نو دوی مونږ یو ښه سپورټ لرو ځوانان، او په دې برخه کې چې ځوانانو سره مونږ مشورې او بحثونه هم لرو، ممکن ځینو ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی، خصوصا ولایتي ځوانانو ته چې تېره ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې پکې بحث وشو چې مونږ ولایتي کچه، مرکزي کچه د ځوانانو، د ښځو، د مدني ټولنو، د خبر اعلانو او د قومي مشرانو د دوی نظریات او راواخلو، او دوی سره باید مستقیم بحث وشي. نو په دې باندې مونږ یو کار کوو، او ان شاء الله په راتلونکي کې به د ځینو ولایتو سفرونه او نور
مسائل عملي شي. کولا زدران که لند را ته د خپل ورستوي خبرو په توګه وای، آیا فکر کوي چې له طالبانو سره داسې تصور کولای شي چې یو حکومت دی چې هغه کې طالبان، وسنی کابل میشتي سیاستوال ګډ شاملي، او پاره کې تاسو د ځوانانو په توګه دغه وشي کوم فعالیتونه کوي دامو کوي، داسې یو تصور، یو فکر، یو اټکل کولای شي؟
د ما لپاره شخصا دا تصور سخت دی چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت چې د مدني ټولنې فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي. زموږ لپاره شخصا دا تصور سخت دی، ولې په سیاست کې، په خصوصا د افغانستان په سیاسي ډګر کې د دا رقم مسایلو پیشبیني سخته ده. کله ورته یو څه کیږي چې اصلا مونږ ته د مونږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کیږي. نو بعض اوقات انسان دونه بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي، او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي.
مننه له تاسو نه خوزون صاحب. تاسو هم راته هم دی یو افغان فعال او ځوان په توګه، او هم دی ملي مصالحې د عالي شورا دی ویان په توګه، همدا پوښتنه ځواب کوي، څه فکر کوي، اټکل کولای شي چې طالبان وسنی سیاستوال چې په کابل کې دي، دا ټول دي د په یو چوکاټ کې، په یو دولت کې سره یو ځای، لاند جواب او نظر مرا ته راکې.
بلې، دا څه وځه دا تصور کو، بلکې چې ساره افغان ځوانان هڅه کوي، کوښښ کوي چې همدغه یو شرایط برابر شي، تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي یا پکې عملا سیاست کوي، بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی پتراشي خپل وطن ته، خپل کور ته، او په ګډه د یو سوله ییز، آباد او مرفه افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي کولا زدران، او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون، له دواړو مننه کوو. کور مو ودان.
خون صبریگی وایت سنگ وکم زی صبر و ما خون صبریگی وایت سنگ وکم زرم پتا پسی خوگیگی وایت سنگ وکم وایت سنگ وکم صبر و ما خون صبریگی وایت سنگ وکم مجبوری بدا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بدا دا خوبیا د محبت مجبوری وہ خودے کہی چا چار کی گی وایت سنگ وکم
زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر وم خو نه صبرېږي وای څنګه وکم خوش پو د درد ډېوې پوخ کو بنې ساتم